در استودیو هست آقای نوری. سلام و صبح بخیر دوباره.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدمونه اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل خپل دنده پرېږدي او پر ځای جنرال جان مک نیکلسن ټاکل شوی دی. جنرال جان مک نیکلسن څوک دی په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. دغه راز په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه د ازادي راډیو تحقیقاتي راپور هم درته خپرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د بغلان والي وایي د ډنډغوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي، نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر تېره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. د هم پوره خبرونه. د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومول دی. که چیرې جنرال نیکلسن له مشران جرګې د باور رای واخلي، نو دی به د جنرال جان کیمپل پر ځای وټاکل سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کاک تېره شپه رسنۍ ته وویل جنرال نیکلسن د افغانستان له حالاتو ډېر باخبره دی.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier.
The Deputy Lieutenant General John Mick Nicholson په بشپړه معنا یو سرتېری دی. په افغانستان او نړۍ کې پراخ تجربه لري او په هره کچه د ځواکونو مشري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان په خبري غونډه کې د دفاع وزیر اشټن کارټر هغه لیکنه ولوسته چې پکې د جنرال کیمپل د خدمتونو ستاینه شوې وه. تمه ده چې وروسته تر دې چې یو نیم کال جنرال کیمپل په افغانستان کې کار وکړ، تقاعد واخلي. د بغلان والي وای د ډنډغوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قمندان ټپي سوی دی. عبدالستار بارس تېره ورځ ناوخته رسنۍ ته په پلخمري ښار کې وویل
بعد از ساعت 2 ملالان
تر دو بجو وروسته ملالال زرالم او محب سخت ټپیان سوی دی. ملالال د ډنډغوري قمندان او زرالم او محب د هغه ساتونکي هم لا تړي وو. د والی په وینا له تیر دوه ورځو راهیسې چې په سیمه کې پوځي عملیات روان دي، وویشت طالبان وژل سوي او 14 تنه ټپیان دي. طالبان ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی 2 تنه په دې جګړې کې وژل سوي او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مرکز په یوې اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې پر کارکوونکو حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ګرشک ولسوالۍ په ابازان سیمه کې تېره ورځ د دافا په نوم د ماین پاکۍ د موسسې پر موټر وسلوالو حمله وکړه چې 4 ماین پاکان پکښې ووژل سول، 3 ټپیان سول او 1 تن ترې تام دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ موسسې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ماین پاکان خلکو ته بشري خدمت کوي او دا ډول بریدونه چې د بشري حقونو خورا ابتدایي اصول هم پکښې نه مراعاتېږي، په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو هلو ځلو مخه نسي نیولی. ټاکل سوی ده چې د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي، نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دې لوبې ته ښه چمتو سوي دي.
د افغانستان کرکټ د مشرانو لوبډله دغه سنې لپاره پوره تیار ده او انشاءالله زموږ تمه هم همدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولی شي بریا ترلاسه کړي او خپلې وړتیاوې پیژندل بیا هم خوښي وبرخه کړي.
د نړیوال جام په بی ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ سریلانکا او کاناډا ځای لري چې د دوه ټیمونو به هم نن مسابقه وکړي. دغه نړیوال جام لوبې تېره ورځ پیل شوې چې کوربه بنګلاديش جنوبي افریقا او انګلستان فیجي ته مات ورکړه. د ایران ولسمشر تېره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. پاریس ته له رسېدو وروسته حسن روحاني رسنۍ ته د خپل سفر د اهمیت په اړه وویل
ما خواهان یک رابطه خوب با
ایتالیا هستیم. موږ غواړو چې له اروپایي ټولنې سره د فرانسې په ګډون ښې اړیکې ولرو. زما د سفر یو هدف د دوه اړخیزو اړیکو ټینګېدل دي. د داسې اړیکو چې دواړو هیوادو ته ګټه ورسېږي. که خدای وغواړي موږ به وتوانېږو چې په دې سفر کې د دغو اړیکو په لور وړاندې ګامونه پسې واخلو.
قدم مهمی ګام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
تمده چې حسن روحانی بل فرانسې سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي چې په دې کې د 114 مسافر وړونکو ایرباس الوتکو اخیستل او د فرانسې د پيژو موټر په جوړېدو کې شراکت هم شامل دی. فرانسوي چارواکي وایي د پيژو او د ایران د خودرو شرکت ترمنځ شراکت په دې ته لاره هواره کړې چې د 2012 کال له پیله ایران 200 پيژو موټر تولید کړي. روحانی تېره ورځ فرانسې ته تر تګ مخکې په روم کې وویل چې دا ممکنه ده چې تهران له امریکا سره هم ښه اړیکې ولري. د سویډن د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري تر اتیا زرو پورې حق پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تېر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستو غوښتنې رد سوي دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار ایګمن له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي دوی له هیواده د 2000 کسانو د ایستلو مسله څېړي، خو کېدای سي دغه شمیر تر 3000 پورې لوړ سي. دغه په وینا حکومت پولیسو او د مهاجرینو د ادارې اړوندو چارواکو ته دنده سپارلې چې بیرته خپل هیوادونو ته د دغه رسو پناه غوښتونکو د لېږلو چارې تنظیم کړي. تېر کال سویډن ته له 1600 زیات کسان ورغلي وو چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله تر ټولو لوی شمیر دی چې دغه اروپایي هیواد یې په خپله خاوره کې مني. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډېری برخه یې افغانان دي. د سړې هوا سره سره اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان کال له پیل راهیسې یوازې یونان ته 46000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال رسېدلي او له 170 زیات هم په خطرناک سفر کې مړه سوي دي. پنځه ښځینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تېره ورځ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او تر 150 ډېر ټپیان سوي دي. امنیتي ځواکونه د هغه دوو مېرمنو په لټه کې دي چې داسې فکر کېږي چې هغوی له ځانوژونکو سره تر بریده لږ مخکې یو ځای وې بیا ورکې سوي دي. لومړی ځانوژونکې یوه ځوانه ښځه وه چې حجاب یې کړی و. دې د سبزیو د مارکېټ مخې ته پر عام سړک هغه وخت خپل چاودېدونکي مواد وچول چې پوځیانو ودروله. درو نورو د مارکیټ د ننه یو په بل پسې چاودنې وکړې. پنځمه چاودنه د ښار په خوله کې له امنیتي پوستې سره وسوه. په چیبوک ښار کې اکثریتي سویان دي. دوی بوکو حرام ډله تورنوي چې دا چاودنې کړې دي. بوکو حرام د مسلمانانو یوه افراطي ډله ده چې د چیبوک له ښاره یې د 2014 کال په اپریل کې د یو ښوونځي 300 نجونې تښتولې وې. له دې ډلې یو شمېر وژغورل سوې او 219 زده کوونکي لا هم ورکې دي. او د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانونی له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکو سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیې لوړ سي. دا خبره د روسیې د ستر پایپ لاین شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه او هغه د روسیې او د اوپک د سازمان ترمنځ د احتمالي همکارۍ څرګندونه کوي. روسیه له دې سازمانه بهر د تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی. د لاک آیل په نوم د روسیې د تیلو د تولید دوهم ستر شرکت مشر د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریف وویل د تیل او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکو د سه‌شنبه پر ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې له اوپک سره خبرو ته اړتیا ځکه ده چې د تیلو بیه ثابته وساتل سي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک غوړي بیا ولولې د پانه ته ورتلای شي. ولنن په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خپل دنده پرېږدي او پر ځای د امریکا دفاع وزارت د دغه دند لپاره جنرال جان مک نیکلسن ټاکلې ده. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې په خپل ژمنې ولاړ دی او د لارې د افغانستان او چین په ګټه ده. په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق موضوع مو په یو تحقیقاتي راپور کې څېړلې ده.
طالبان غوښته چې ما یې تیاری کړي نظام باندې پیسر ما مور پلار زه خرڅ کړم ولا کړو پی ولیم تیاری وکړه دغه سولار سو دغه روغبار وسرو دغه ځان یې کیږي.
خبرونه په دوه منی مای کې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د ازل پنګرهار کې د میعلي صاحب زیارت چیرلې ده.
پدې کې غاټ غاټ جنجیرونه پراته دي او پدې کې غاټ غاټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانې راولي نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې د کوټې ته یا دغه ته دننه کوي.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندانۍ لپاره نوی کس ونومود. جنرال جان کیمپل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه حده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له اتلس میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلې وه. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم د سهار له وجود ما هم تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. چین وای چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې خپل ژمنه ولاړ دی او دا لارې د افغانستان او چین په ګټه ده. مخکې له دې چې په دې اړه یو راپور ته واورو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
له برېتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپلو وروستۍ ګڼې کې د نړیوال شفافیت سازمان د وروستي راپور په باب لیکنه خپره کړې. په هغې کې یې د هغو هېوادونو نقشې په سره رنګ په نښه کړي چې اداري فساد پکې زیات دی. د ورځپاڼې په حواله د سازمان په دې راپور کې سومالیا، شمالي کوریا او افغانستان تر ټولو د فاسدو هېوادونو په توګه معرفي سوي دي. راپور وایي په دغو هېوادونو کې په اداري فساد اخته چارواکي له روان شخړې د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. خو د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې ویل سوي چې په کمو فساد لرونکو هېوادونو کې هم اداري فساد یو ډول نه یو ډول موجود دی. انډیپېنډنټ ورځپاڼې لیکلي هغه درې هېوادونه چې د فاسدو هېوادونو د لست په سر کې راغلي، مثلا افغانستان کې دا ستونزه له روانې جګړې سره ارتباط لري او دغه مسله د دې سبب سوي چې سولې ته د رسېدو هڅې ټکنۍ سي. انډیپېنډنټ لیکي د افغانستان دفاع وزارت تېر میلادي کال 200 میلیونه ډالره اضافي پیسې چې باید د بیا رغونې پر چارو لګېدلی پر هغو تړونونو لګولي وه چې د سون موادو د رانیولو لپاره وه او دا مسله د دغه وزارت د څو چارواکو د لرې کېدو سبب سوه. د انډیپېنډنټ ورځپاڼې په باور د امریکا د قاري هېوادونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې سویډن، ډنمارک او فنلند له اداري فساد نه پاک هېوادونه بلل سوي دي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر قطع کېدو تبصره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې د برېښنا یو عمده مزی چې کابل ته یې له ازبکستان څخه برېښنا غځولې وه پرې کړی دی. په لیکنه کې راغلي دا مسله په افغانستان کې د اساسي پروژو د زیانمنېدو سبب سوي او هغه هم په داسې یو وخت کې چې افغان قواوې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په جګړه بوختې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د بغلان کندوز لوی لارې ته نږدې په ډنډې شهابالدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه بیخي له منځه وړې او دوی نورې پایې زیانمنې کړې دي. د برېښنا ریاست کارکوونکي ډېر ژر سیمې ته ورسېدل، خو د هغو ماینونو له کبله یې کارونه ټکني سول چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې ښخ سوي دي. دوی تر هغو منتظر وه چې افغان ځواکونه سیمې ته ورسېږي او ماینونه شنډ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانستان د برېښنا د نشتوالي له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د دغه هیواد د نفوس یوازې 40% د برېښنا له پایو سره تړلی دي. افغانستان د خپلې برېښنا 15% له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د پلازمېنې کابل د برېښنا اوږدو مزیو یا لاینونو افغانستان د سبوتاژ له ډېر حساس پړاو سره مخامخ کړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوارستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تو چه وقتی یک قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم.
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د پروګرام ورته یو موضوع هم د افغانستان کې د فساد موجودیت، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې په خپله ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. چینایي چارواکو دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د پیکینګ د سفر په مهال کړې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د چین څلور ورځنی سفر پای ته رسوي. صلاح الدین ربانی د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې د چین له چارواکو سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله له صلاح الدین ربانی سره وړمه ورځ وکتل، تر خبرو وروسته یې خبري غونډې ته وویل چې هیواد به د یو ښه ګاونډي په توګه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې وکړي. وانګ یي بیا وویل چې چین له کابل سره ګډې هڅې کوي څو د ورېښمو لاره تېره شي. د ورېښمو د لارې په اړه روان مریض کال په چین کې یو سیمه ییز کنفرانس هم راغوښتل شوی و. چینایي چارواکي وایي چې دا لاره دوی ته هم ګټه لري او له دې لارې به له مدیترانې سره لاره پیدا کړي او له نورې آسیا سره به وصل شي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې د ورېښمو لار د افغانستان او چین دواړو لپاره اقتصادي ګټې لري.
ورېښمو لار د افغانستان لپاره ډېر یو مهم شی دی، دا تنها د افغانستان لپاره نه بلکې خپله د چین لپاره د نور آسیایي مملکتو لپاره هم ډېره زیات مهمه ده. د تجارت لپاره، د رفت آمد لپاره د افغانستان کې فرضاً که دا لاره شروع شي او تعداد خلک هم په دې باندې مصروفېږي، و بل جهت نگاه د تخنیکی نم منگا ممکن نوی تخنیک بانیم آشناس و اگه نفر چی اگه سرک و اگه لار بانی کار کهی پا دی بانیم آشناس و افغانستان لپاره یو کتی گتی لدی.
دوری شما لار چی تاکل شویده دا واخان لغرانی سیمی لنور افغانستان سر وصل شی شای جوری دلی آسان نوی، خو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې اوس په نړۍ کې تخنیک دومره مخته تللی دی چې داسې وسایل شته چې حتی تر غرونو لاندې مځکو کې تونلونه په اسانۍ سره ایستلی شي.
که موږ داسې وګورو چې خپله د سالنډ تولنډ وګورو، موږ په څو کلو کې دا کار وکړی شو چې روسانو دا کار وکړ، اما نننی وخت کې تخنیک دونه مخته وړاندې تللی دی چې ډېر خطره په خصوص موټرونه دي یا برنې دي چې کار کوي په دې باندې. ممکن سو کالا دا دوام کی مگم امکانیت دا جهت اقتصادی نم دا امکانیت لریف داوی که ممکن دونه زیاد مصرف بکی ونیسی چی کدا کالی فرزم سو کالا مخ که دا کار کرده ممکن دا دیر مشکله و مگم اون کدی پیشرفت تخنیکی دا امکانیت لری چی دی غرون رانده دا تونل نوخی و هر جایی که چی غرون تونل نوخی هر جایی که چی سایی لاره دا کولای فی عادی سرک و بل جور کی.
وروسته تر دې چې صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا چین ته د لومړی رسمي سفر دی چې د دوشنبې په ورځ پیل شو او نن پای ته رسیږي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې چې په نتیجه کې د تیرو کلونو په پرتله د قاچاق اندازه کمه شوې ده. د انسانانو په قاچاق کې څوک لاس لري او د کومو اهدافو لپاره دوی انسانان قاچاق کوي؟ په تیره کم عمره ماشومان. په دې اړه رحمت الله افغان یو څېړنیز راپور چمتو کړی دی.
د انسان قاچاق چې په اوسنی اثر کې د غلامۍ نوی بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یوه ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یوه معتبره افغان امنیتي سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
په طالبانو غوښته چې ما هم تیاري کړي نظام باندې پیسار ما مور پلار زه خرڅ کړی وم ولکه روپۍ ولې م تیاري وکړې دغه سولار سه دغه روغبار ورسره دغه ځان یې پیچار کړ ملاکه یم غټ سړی دی دغه ځاګي مشر دی تیا نفره لري غول ویکه مالیان یې کړو زیه جنت ما ځان وچو کوم سړی تللی جنت ته چې بیا بېرته راوتلی دلته موږ ته نقل کړی چې زه جنت ته ولاړم بېرته راغلم دلته
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غډیو د قطې د جنسي استفادې او سختو او لتوانه وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیی نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقوونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان یې تیاري کړي روپۍ پلورو ته یې ورکړي په زور هم راستلي وو په رضان راستلي څلور سبا کې راکوئ دا وخت قرآن شریف یې کوي وخت کوي کم کم راکوئ لمونځ یې راښوئ واسکټ یې ماته راکوئ ما نه اغوستی ویل زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته یې لاړ شئ ولیا ته خو بیا کوچنیان یې زموږ دای جهاد کوو.
یحیی وایي هغه وخت چې له طالبانو سره و څو ځله یې د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي ډېر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواده بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري وایي دا دوی موندنې ښیي چې تر ډېره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي.
د چند سال گذشته در مجموع
زموږ سره په مجموع کې په تېرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. د هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تېر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 110 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هېواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن
ښاغلی افتخاري وایي هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډېرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې یې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هېواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د مې وپوښتل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کومو نورو ګواښونو سره مخ وي.
دوی زیاتې ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق سوي وو چې کورنیو احوال نه ورباندې درلود. قاچاقبرانو ورته ویلي وو چې ماشومان موږ ته راکړي، د میاشتې به زیاتې پیسې درکوو، خو کله چې وړي د یوه ګدا په ډول یې ورنه استفاده کړې. له بده مرغه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي، پیسې کورنۍ ته نه دي لیشل سوي، له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلی د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم، پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم، زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي، زه یې وهلم ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنقای افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغورو او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانېد چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله، ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو، هغه دولت خبر کړ، یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ، بیا را خلاص شوم او له نهو میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل، حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3,500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل. او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم
له دې وړاندې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان اته غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی، او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي:
زموږ امار او ارقام دا ښیي چې په دې ډېر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډېر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تېره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظمن شرایط په دوی باندې تحمیل سوي وي، په هغې کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره سوي وي. حکومت کولی سي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډېر قوي ګامونه پورته کولی سي. نو د حکومت رول او نقش ډېر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بېلابېلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي، او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کیږي، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کیږي. د انسان قاچاق په زوره د افغانستان تر اوسه داسې قضیه موږ نه څه د اطفال اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو نه اوسي. ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، موږ ډېر جدي تدابیر لرو او ډېر مخنیوي سوې ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریبور کړی وو د ژوند سختې درته بیان کړې، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرڅ کړم ولکه روپۍ چې زه غوښتې چې زه مړ شم، و دوی ته څه ګټه ورسېده زه همدا همدلته سره. ژوند کې زما هیله دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ شم ترکیې ته یو څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی شم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رقم خلک به ورک شي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دې زورونه راولي، دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل نجیب الله ببرکزی له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لویدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترم مهند او پلرونه باید ماشومان حقونه مو پیژن کدی په غوړه ګټه باندې پوه نشو. امام ماشوم سل افغانۍ یا سل ډالر په ورځ کې راوړي و دا فاصله ډیره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېری ډېر خطرونه نور دي. غوړه ګټه په داده چې زه 5 روپۍ وګټم د کور می دی وګټم اته په ماشوم و نه ګټم که مایندي د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي دوی هیڅ کله قاچاق بارانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړیدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هیواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
رحمت الله افغانو چې په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه تحقیقاتي راپور چمتو کړی و کولی شي چې دا راپور بیا هم واورېدي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک د ازادي راډیو د خبرونو له لارې به بیا هم دا راپور درته خپور کړو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په ننګرهار کې د میا علي صاحب زیارت تاریخ او ځانګړتیاوې ان څېړلې دي. خو له دې مخکې بیا هم قاسم سلمال ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا حکومت جنرال جان مکنیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومولی دی. که چیرې نوموړی له مشران جرګې د باور رای واخلي نو دی به د جنرال جان کیمپل پر ځای وټاکل سي. د بغلان والی وای د ډنډ غوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي او په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قمندان ټپي سوی دی. خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی دوه تنه په دې جګړه کې وژل سوي او افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماینپاکۍ مرکز په یو اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماینپاکۍ د یوې موسسې پر کارکوونکو شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. ټاکل سوی ده چې د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د ایران ولسمشر تېره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 8000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تېر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستنو غوښتنې رد سوي دي. 15 ښځینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تېره ورځ برید وکړ. د روسیې د تیلو او انرژۍ د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانه اونۍ له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیې لوړه سي. او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړ چې په برلین کې د 14 کلنې روسۍ مهاجرې د بدلمنۍ له پیښې سیاسي قضیه جوړه نه کړي.
قاسم سلمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د دې خبرونو او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com دغه راز په پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. په پاڼه کې دغه راز فلمونه هم شته او عکسونه یا تصویرونه هم. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. وړاندې 219 پروګرامونه لرو خو اوس به په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نننۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید او تک سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او کاناډا سره یو ځای شوی دی. افغان لوبډله باید لږ تر لږه دوه ټیمونه مات کړي څو بلې مرحلې ته ووځي. د نننۍ لوبې په اړه احمد شبر د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې افغان لوبغاړي به له پاکستاني لوبغاړو سره څرنګه لوبه وکړي او څه ډول تیاری ورته نیولی دی. فرید هوتک په ځواب کې وویل
د دې وړاندې چې افغانستان د خپل ملي مډل نړیوال جام ته راشي د افغانستان کرکټ بورډ د غړو لپاره په نفس ډول ملتونه کمپونه ترسره کړل او به تاسو ووایئ چې لوبله خلکو ته تر څو یو خلکو ته د پیاوړي لوبله ده. نو زه راته ویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي ملګرو لوبله دغه سنه لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ هم همدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولی شي بریا ترلاسه کړي او خپل هېوادوالو ته بیا هم خوښي ور په برخه کړي. زه به تاسو ته ووایم چې پاکستان لوبډله پیاوړې لوبډله ډېری وخت تاسو ته لیدلي دي چې سره سره لوبډله ته ماتې ورکړې دي او په دغه نړیوال جبل کې څو وارې پرله پسې ډول باندې بریاوې ترلاسه کړي. همداراز زه کولی شم چې دغه لوبه زموږ لپاره په دې مهمه ده چې لومړۍ لوبه د ګروپ او دغه لوبه په ګټلو سره به انشاءالله د لوبغاړو مورال نور هم ښه شي.
هوتک صاحب، افغان لوبغاړي څه احساس لري تر لوبې مخکې؟ فکر کوي چې دوی داسې یو احساس لري چې دوی به د پاکستان پیاوړې ټیم مات کړي؟
بالکل، زموږ لوبډله انشاءالله دا وړتیا لري چې د پاکستان دغه پیاوړې ټیم مات کړي. او تر څنګ کې لږ چې د نورو پیاوړې لوبډله سره لوبې لري، افغانستان لکه د سریلانکا هم ډېره پیاوړې لوبډله ده او بشپړ غړیتوب لرونکي هېواد لوبډله ده. او تر څنګ کې هر یو لوبډله چې په نړیوال جام کې ګډون کوي هغه ستوري پیاوړې دي، نو د هر یو لوبډله لپاره افغان کرکټ لوبډله به په نوي تلاسخ په نوي تلاسخ او ښه چمتووالي سره لوبغاړي ته خبرې کوي.
د پاکستان د ټیم کمزوري ټکي کوم یو دي چې تاسو امید لرئ چې مسابقه به وګټي؟
تاسو مړ مړ مسخم نو غوړي ډېر په تلویزیون باندې نه خبرول کیږي. موږ هم ډېر ډېر وایو مسخم نو د پاري نه دي کتلی، خو زه به تاسو وایم چې مسخم نو غوړي څوره د پاکستان د بیلابیل لوبغاړو پر وړاندې بریا یې ترلاسه کړې دي، نو ان شاء الله په دغه لوبه کې هم خپل لوبغاړو څخه تمه لري.
د افغانستان د بیټنګ په برخه کې جنې اندیشنې شته، څنګه دا بیټنګ برخه مو پیاوړې شوې ده؟
زمونږ لوبغاړو په دې لابل برخه باندې کار کړی ده. تاسو به سره معلومات کوم نسخه مو باندې موږ ډېر څه په هنګ کې لرو، ډېر غټ څه په هنګ کې لرو، نو ان شاء الله که خوري کړی ول متنه چې په څه په هنګ برخه کې زمونږ لوبغاړي خلاص جوړ کړي، په نورو برخه کې هم په دغه نړیوال جام کې هیواد لپاره لاسته راوړنه لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبغاړو د نننۍ مسابقې په اړه مرکه و چې له پاکستان سره یې کوي. دا د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلنو تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو لومړنۍ مسابقه ده. مسابقه پیل شوې ده په بنگلاديش کې. د دې مسابقې په اړه نور جزئیات به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ، خو اوس دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنی او مفهوم لري؟
د بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصل د برابرۍ اصل دی. برابرۍ اصل په دې معنا دی چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړی د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپله خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې دی هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواړه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کموزیات کیگی نه یو شان دید تولو تا یو شان حق ورکل شویده او حق ورکی پا دی اساس دا دی برابره اصل یو عمده اصل دی چه دی بشری حقونه تولو انسانان تا نو تا یو شان دید یو برابر دی چه باید داره آیا چی او دی دولتونه د امدی لپاره منځ ته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وګړي دپاره دا اسانتیا او بچیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټولو قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي هر چاته بیل بیل قانوني جوړیږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی په هر کار کې دی په هر عرصه چې دی دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ورباندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه بې قانوني دی. او ولی په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټولو باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې ساکي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون پس مګه کینو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. د ورستي پښتنې په توګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی ده، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډې هغه مره چې قانون وایي هغه نه تطبیقیږي. پدې چې دلته سلیقایي اجرات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجرات کیږي. سلیقایي اجرات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هماغه عملي کوي. دا د برابرې حق خرابوي کنه. مثال د تدر کوم چې که وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې کار ته مقرر شي، قانون دا شی په ژوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي. باید اسناد ولري، باید د هغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخ لري، کوم بول ذریعہ او شای لري، هغه کار ته ګمارل کیږي. او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعہ نه لري، هغه بیچاره وروسته پاتې کیږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې، د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټولو باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص و افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي. اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري، دا د قانون سرغلونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مانسته راځي، او د وګړو حقونه تلف کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو مال سره
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم، او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن ننګرهار ته ځو، او د جلال آباد ښار ختیځ لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو. د بیسودو ولسوالۍ د سمرخېلو سیمې ته رسو. د سړک کیڼ لور ته له لږ مزل وروسته یو ډېر پخوانی او لرغونی زیارت په مخ راځي. له زیارته بیلابیل غږونه راپورته کیږي، څوک سندرې وایي، څوک ناندرې کوي، او څوک خو هم په کنځاو بوخت دي.
ستا د غما جړی دما چتلاړی، لکه شما سوزی دما چتلاړی، لکه شما سوزی دما چتلاړی.
دغه غوګونو په اوریدو سره موږ پوهیږو چې دا غوګونه د یو عادي او نورمال انسان نه دي، یا خو لیونیان دي، او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلي خلک. موږ نننۍ خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت ته ځانګړې کړې. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، سلګونه کلونه کیږي چې د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ سمرخېلو سیمې ته هر ورځ ډلې ډلې خلک راځي، او د میالي صاحب په زیارت پورې خپل تړلي مرادونه راوړي. څوک لیوانیان راوړي او دلته یې د رغېدو په مراد تړي، څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅې کوي، او څوک بیا اولاده ښځې راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارته کوي. که څه هم دا ډول چارې کوم دیني اساس نه لري، خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځک ته هم لاس اچوي. د دغه زیارت یو منجاور پیر شاغا راته د میالي صاحب پر تاریخ غږېدلی. هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د ستري برخې څښتن و.
بیا باد هغې نه دا اصل چې راغلي اصل د غزنی مونږ نیکونه د غزنی نه راغلي، مشرقي ته چې راغلي نو سرخود کې پاتې شوي دي. سرخود نه بیا حرکت راکړې دی، راغلي بیسودو له بیسودو پورو چې کامې ده، کامې نه بیرته دلته راغلي سمر کافر فون تو سمر. د میلي صاحب اوده د دا دی چې لیونۍ پیرانې د چا بچی نه کیږي، نه پاتې کیږي، ماشوم زیل کوي، جړا کوي. دا د میلي صاحب اجازه ده، او موږ ورته دم دوا کوو، خدای ښه کوي.
د نوموړي په خبره چې میالي بابا زیارت له سلګونو کلونو را په دې خوا له خټو رغېدلی، او هر ورځ ورته ګڼ شمېر کسان د خپلو مرادونو د پوره کېدو په موخه راځي، او دوی چې د میالي صاحب لمسیان دي ورته تعویزونه دم او دعا کوي. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد چې د همدغه کلي اوسیدونکی دی، په کوم کې چې د میالي صاحب زیارت موجود دی، وایي چې د می علی بابا شجره تر میا عمر رسی.
ما چې څومره په خپل کلی کې د می علی د مریدانو نه اوریدلی یا د غدل مسیانو نه می اوریدلی دی، وای چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل مریدان په بیلابیلو سیمو کې میشتول او هغه ته به اجازه ورکوله، د دمونو اجازه. مثلا د غزمون په کلی کې چې می علی بابا مدفون دی، دته د لیوانانو درغولو د پاره لیوانان راوستل کیږي، یا دا چې د پیرانو تعویزونه کوي، د ماشومانو د زیل تعویزونه کوي، میګان ورپسې بلا نور ډیری سلسله هم تړلی دي چې مثلا د اولاد د پاره تعویز ورکوي او سس نه کوي. داسې میجی صاحب ته فکرو کو چې په شکولې بابا کې دی، هغه د بادو د پاره دی، همداسې مریدان د بیلابیلو سیمو کې خواره کړي.
ښاغلی عبد که څه هم اوس هلته نه اوسي، خو وایي چې د می علی صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشوم توپ تیر کړی. دا چې لیوانیانو سره هلته څه کوي بیا هم عابد.
زه خو هغلته چې کله هم لاړ شم د میلی صاحب زیارت کوم، په یو خسته حال کې زیارت دی، داسې د ډېر وخت نه ترمیم شوی نه دی، او شاوخوا چې هغه د لیوانیانو دپاره کومې کوټې دي هغه کوټې نه دي، تشنابونو ته ورته یو شی دی، داسې وړې وړې کوټې دي چې هغه لیوانیان چې هلته تړل کېږي د هغو خوراک څښاک او حتی فاضله مواد او څه چې ادرار چې دی په هماغه یو ځای کې وي، د څلوېښت ورځو دپاره هلته تړي، او دوی ته خوراکه کې یوازې تور مرچ او وچ ډوډۍ ورکړي.
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت دی کته لپخواره هیڅ هم دغه یو ډول دود روان دی کنه، چې تغیرات پکې راغلي دي.
زه ماشوم چې مونږ به وی چې بوقروالي راغلي کلی کې، خو به خلکو بوقرې نه دغه کولی، نو مونږ به د بوقروالو سیل تر اتلو ماشومان به ونو، هغه به مونږ ولیدل چې د جلال آباد نه به خلک راغلي وو، په چا به پیریان راغلي وو، هغه به ترې نه اوچتول، چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول، او څوک به هم چې لیوانیانو نو دا به تړل، او نن هم هماغه سیپامغه سیستم باندې دا کار دی روان دی.
د عابد په وینا چې د می علی صاحب په زیارت کې د دغه زیارت میاګانو یو ځانګړی نظم جوړ کړی، او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي. د دغه زیارت منجاور پیر شاغه وایي چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشلی دي. دا چې د دوی سیستم څه ډول دی له هغه به واورو.
می علی صاحب څلور زامن دي، یو می اشوک بابا، یو می فاروق، یو می فضل، یو می عبدالله. دو زامن ورکی جنگ کی تلی دی، ورکی جهاد پال، ورکی پیخور کی سرندیب دی، چیتا دی ورکی دو زامن دل تور سره راتی دی. من دو میش کے وار لرو زیارت کی، یو میش میں فاروق تا، یو میش میں میاشوک تا. نو میاشوک خپل نسی نیسی، میں فاروق خپل نسی نیسی، دقا زمانگا سلا دا دبرتا پراتے انو خپل نکلو دقا جازا دا منگلی راکی.
دا دا بخبر چه کمی پیسی دوی دا لیوانیانو لکورانو اخلی، پر هغو پیسو ورته یو خادم نیسی، او هم لیوانی ته د ډوډۍ بندوبست کوي. رحمت الله زیرمال یو له هغو ژورنالیستانو څخه دی چې د می علی صاحب پر زیارت تحقیق کړی و. دی وایي چې له ډېره پخوا راهیسې په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري.
کله چې دلته لیوانی راځي، د کورنۍ یو غړی ورسره وي، اول خو دغه کس چې دوی دلته راولي کاغه په دې پوه شي چې زه می علی صاحب ته ځم، بیا نه راځي. نو د کورنۍ غړي ورته وایي چې تاسې مونږ بیا یو زیاته ډاکټر ته هم بیا یو، بالاخره دلته راولي. دلته چې کله راولي، دلته میاګان دي په دې می علی صاحب کې چې دوی ځان د می علی صاحب اولاده بولي. دوی ته ځانګړي کوټې جوړې شوي، تقریبا څلوېښت یو څلوېښت کوټې دي چې نه شداره لري نه دروازه لري، یوازې یو ډول کوډله غونتې ده. په دې کې غټ غټ ځنځیرونه پراته دي، او په دې کې غټ غټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانی راولي، نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې دې کوټې ته یا دغه ته دننه کوي، او دا ځنځیرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چیلی وایي. اول به دا دلته څلوېښت ورځې ساتي. په څلوېښتو ورځو کې دوی دغې لیوانی ته یوازې وچه ډوډۍ او مرچ ورکوي، او دې سره د میلی صاحب نسیان یا میاګان چې هلته ځانونه بولي، دوی وایي چې موږ د دې تر څنګ دم دعا ورکوو. یو اصول دا دی چې د دې لپاره بیا دوی یو دوه درې کسان نیولي دي چې دوی ورته دا ډوډۍ وروړي. ا ډوډۍ ورکول هم تقریبا له انسانیت لرې ده، ځکه همداسې ورغورځي له لرې ځایه، هماغه ځای کې چې دی دړل شوی یا ملته دوی ضرورت هم راپکوي.
د نوموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د سنبالګرو له لوري له مریضانو سره ډېر زور زیاتی هم کېږي، ان تر دې چې وهل کېږي هم. دا چې د ښاغلي زیارمل د څېړنې پایله څه وه او باید څه وشي له هغه به یې واورو.
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړی، څومره څېړنه مې کړې، ما داسې هیڅ لیوانی پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا دې بیرته جوړ شوی وي. دا یوازې د خلکو په ذهن کې یوه خبره ده چې له پخوانیو زمانو راپاتې ده او تر اوسه پورې همداسې پاتې ده. هغه لیوانیان چې هلته ژوند کوي، هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي، هغوی هم هلته په دې ستون باندې راضي نه دي.
نو ما چې په دې اړه ډاکټرانو سره څومره خبرې کړې دي، ډاکټران وایي چې نه یوازې دا چې دا لیونیان هلته حقیق نه، د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لاخته چې خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې دغه زیارت صحیح ده، موږ ورته عقیده لرو، موږ پرې باور کوو، د یو ښه شخص په توګه موږ ورته دعا کوو، خدای دې وبخښي. مګر دلته د داسې کسانو راوستل چې هغوی اعصاب خراب وي، هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړي، یا هغوی یا په ساده ژبه لیوانیان بلل کیږي، ښه کار نه دی او باید چې دا د دې په ځای روغتونونو ته یوړل شي.
په زیارت کې د خامو کوټو نه بیلابیل غږونه راپورته کیږي، څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې یې کنځاوي راوځي. په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس څلور دېرش کلن ځوان ښکاري. نوموړی اصلا د شمالي اوسیدونکی دی، خو له دوو میاشتو یې زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی. راځئ د هغه فریاد هم اورو. زیارت کې عجبه ننداره جوړه ده، څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو له ویلو هم دریغ نه کوي.
ستا لپټا لپټا زما کفن شا چې تور له هاد را باندې جړ کجړ ګل نشي ستا د غما جړې دما چې تلاړي لک شما سوزید ما چې تلاړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون در واپوښنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمي بیا وایي چې دا ډول چلند د مریضانو پر رواني حالت منفي اغېزه پرې باسي.
زما باور دا ده او هیله مې هم دا ده له دولت نه چې د دغو اروایي ناروغانو په خاطر چې په میالي زیارت کې دي، په مهترلام بابا زیارت کې دي، په پکتیا کې په ځینو زیارتونو کې دي، د چې لږو ډېر ما لیدلي هم دي او ډېر بد وضعیت کېږي هلته، ډېر په سترګو هغه تصویر چې ما له هغه جنرال اخیستی هغه یعنی نسم بیانولی په خپلو الفاظو کې. د دوی په اړوند باید یو استراتیژي جوړه سي، دوی باید په ولایتونو او په مرکز کې اروایي روغتونونو ته راجع سي او له دوی سره د متخصصینو پوهو خلکو په وسیله مرسته وسي او دوی له دغو ستونزو نه نجات ورکړل سي.
د ازادي راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
بندی
باجوړ پاجی نکو باندې نن ور ولګې دو هغه چما او تا پکې پټ پټو نکړې په هغه چم هغه کوڅو باندې نن ور